The Lubu Le Maidana.
That was definitely out.
Haraoni Le Azadi Radio. Ladi Uniz Program Sara, The Support Ladagara, Shur Wauri, Outzwar, Tajrubakri.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
سلام و درنخت دلو بل میدان و نیزی ورزشی خپرونه ته مو هر کله کوم پر خپرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوب په تړاو خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو ورسته برخه کې ځنګړې مرکه هم لرو دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنز د راتلونکو درې شلوریزو سیالیو په لوبیز پلان غږیدلی یو زه بختیار ساحل د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې شلوریزې سیالۍ او د پاکستان اعلان شوې لوبډله د افغانستان بنګلادیش او سریلانکا کم عمره لوبډلو درې اړخیزې سیالۍ
افغانستان کرکټ بورډ عثمان نونس کرن او کم عمره لوبغاړو د درې اړخیزه سیالیو کوربتوب په غاړه لري چې پکې د افغانستان نونس کرن او کم عمره لوبډله همدارنګه د بنګلادیش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي
د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ګډون او لوبې د ټیسټ اتلولۍ یا چمپینشپ په لوبې ته د هند او استرالیا وتل او د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو وروستۍ لوبه تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو پهلی د افغانستان او پاکستان د راتلونکو درې شلوریزو سیالیو له لوبلړۍ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو پیل به د مارچ په څلرویشتمه نیټه وي بیا د همدې میاشتې په شپږویشتمه او ویشتمه نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کیږي د پاکستان کرکټ بورډ د شاداب خان په لوبډل مشرۍ د افغانستان پر وړاندې دې سیالیو ته خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه د مارچ په 14 نیټه د پاکستان کرکټ بورډ له لورې په اعلان شوې لوبډله کې لوبډل مشر بابر اعظم محمد رضوان شاهین شاه پریده حارث رؤوف او فخر زمان په څیر تجربه کار او پیاوړي لوبغاړي نشته په دې لوبډله کې شاداب خان لوبډل مشر دی ورسره عبدالله شفیق اعظم خان فهیم اشرف افتخار احمد احسان الله عماد وسیم محمد حارث محمد وسیم نسیم شاه سایم ایوب شان مسعود طیب طاهر محمد نواز او زمان خان شامل دي د غراز ابرار احمد حسیب الله او اسامه میر د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی دي د پاکستان په اعلان شوې لوبډله کې اکثریت هغه ځوانان دي چې د یاد هیواد د پی ایس ایل پاتم پړاو کې ښې لوبې کړې دي افغانستان لا دې سیالیو ته خپله لوبډله نه ده اعلان کړې خو یوه درویشت کسیزه لوبډله یې په اماراتو کې په تمریناتي کمپ بوخته ده د افغانستان او بنګلادیش تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلو د دوه یو ورځنیو لوبو لړۍ مساوي کړې ده د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان او دویمه بنګلادیش ګټلې په دې لوبلړۍ کې د غوره توپ اچونکي او توپ وهونکي جایزې بیا افغان لوبغاړو ګټلې دي بشپړ تفصیل به له سالم احمد صالح څخه واورو
د افغانستان او بنګلادیش تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلو ترمنځ د دوو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ یو د یو په وړاندې برابره پای ته ورسېده دغه لوبلړۍ د مارچ پر 30 نیټه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوه په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د 202 منډو هدف وټاکه دوی ته سهیل خان پورا 100 منډې وکړې دغه راز سلیمان عربزي 55 محمد هارون 33 او اکرم محمدي 28 منډې جوړې کړې د بنگلادیش په توپچونکو کې بیا معروف او واسی صدیقی دوه دوه لوبغاړي وسوځول بنگلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 113 منډې وکړې او د 155 منډو په توپیر یې ماتې وخړه د دوی مخکښ توپ وهونکی جیشان عالم و چې 20 منډې کړې وې د افغانستان چټک توپچونکي یما عرب 4 پرایدون داودزی 3 ناصر حسن 2 او کامران هوتک یو وکټ واخیسته د دې سالی غوره لوبغاړی سهیل خان وو د غرز دویمه مسابقه بیا د روانې میاشتې پر 15 نیټه تر سره شوه چې بنګالی لوبډلې د درش په تمنډو په توپیر وګټله په دې لوبه کې چې د چهارشنبه پر ستر سره شوه بنګلاديش تر ټاس غټلو وروسته توپ وهنه وکړه او د 222 منډو هدف یې وټاکه که څه هم د دوی د پایل توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه خو د منځنۍ کچې توپ وهونکو یې اوږده ملګرتیا وکړه دوی ته محمد شهاب او شیخ پرویز په ترتیب سره 98 او 48 منډې وکړې د افغان توپ اچونکو له ډلې بیا هم یما عرب 4 او فریدون 2 لوبغاړي وسوځول د دې هدف په تعقیب د افغانستان د پایل توپ وهونکي همغه سلیمان عربزی او لوبډل مشر نومان شاه و چې دواړه شونه ځلیدل افغان لوبډلې شپږ څلوېښت اورونه ولوبول او د 138 منډو تر جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې هم سویل خان مخکښ توپ وهونکی و، هغه 88 منډې وکړې. په دې سره دغه لوبلړۍ په مساوي توګه پای ته ورسېده. د ټورنمنټ د غوره توپ وهونکي جایزه سهیل خان او د غوره توپ اچونکي جایزه یما عرب ته ورکړل سوه. د ویلو ده چې دا د افغانستان تازه دمي تر 900 کلونو کشره ملي لوبډله ده چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا غواړي را روان نړیوال او آسیایي جامونو ته چمتو کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د همدې لوبلړۍ په دوام کې دا ځل د افغانستان کم عمره ملي لوبډلې سره سریلانکا او بنگلاديش په سیالیو بوخته ده. دغه درې اړخیزې سیالۍ د مارچ په 13 نیټه د اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې دي. افغانستان خپله لومړۍ سیالي له بنگلاديش سره ترسره کړه او د 2 وکټو په توپیر یې وګټله. بنگلاديش تر پچې ګټلو وروسته توپهنه کړې او ټول لوبډلې په درویشتم اوور کې د 15 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. د افغان توپ اچونکو له ډلې بشیر احمد څلور، کامران هوتک درې، خلیل احمد دوه او یما عرب یو لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د درې وکټو په سوځېدو په 10 اوور کې پوره کړ او په دې سره د درې اړخیزو سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سویل خان 33 او محمد هارون خان 21 سوځېدلې منډې وکړې. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی دی. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیزې څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانی بیا ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کرکټ بورډ اوسمهال 19 کلن او کم عمره لوبغاړو د درې اړخیزه سیالیو کوربتوب په غاړه لري، چې پکې د افغانستان 19 کلن او کم عمره لوبډله همدارنګ د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي. دغه لوبلړۍ د مارچ میاشتې په 13 نیټه باندې شروع شوې چې په پیل کې د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ لومړۍ لوبه د مارچ میاشتې په 13 نیټه او دویمه هم په 15 نیټه ترسره شولې چې لومړۍ افغانستان وګټله او په دویمه لوبه کې افغان 19 کلنې لوبډلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ومنله. ټرای سیریز یا د درې اړخیزه سیالیو هغه د جام د ښودنې مراسم هم ترسره شول چې پکې د درې واړو هیوادونو لوبغاړو او لوبډل مشرانو ګډون درلود. همدارنګه به افغانستان بیا د مارچ میاشتې په 22 نیټه د سریلانکا 19 کلنې لوبډلې په وړاندې ډګر ته ښکته کیږي. بیا به د مارچ میاشتې په 23 نیټه افغانستان د بنگلاديش پر وړاندې لوبه کوي. ورپسې به بیا د مارچ میاشتې په 24 نیټه باندې سریلانکا د بنگلاديش 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې لوبه ترسره کوي او په پای کې به هم د مارچ میاشتې په 28 نیټه افغانستان د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې سیالۍ کوي او په 30 نیټه هم د دوی ترمنځ د لوبلړۍ یا د درې اړخیزه سیالیو فاینل او پایلو به ده. دغه راز به له هغه وروسته افغانستان د اپریل په لومړۍ نیټه د د سریلانکا پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ترسره کړي. ورپسې به د اپریل په دویمه باندې د یاد هیواد د 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې دویمه لوبه ترسره کړي چې په پای کې به دغه لوبلړۍ یا د درې اړخیزو سیالیو لوبلړۍ پای مومي.
د افغانستان کورنۍ یا ډومیسټیک کرکټ د هر هیواد د کرکټ ودې لپاره په کور دننه سیالۍ خورا مهمې ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې پیاوړی کورنۍ کرکټ لري په نړیوالو سیالیو کې ډېرې لاسته راوړنې هم درلودلې دي. د افغانستان په کور دننه کرکټ له کلونو راهیسې ترسره کیږي. پر کیفیت او معیار یې کله ناکله نیوکې هم کیږي، خو اکثریت ملي او غوره لوبغاړي له همدې سیالیو ملي لوبډلو ته راغلي دي. په کورنیو سیالیو کې ګریډ 1 یا لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ اوږده مخینه لري. تقریبا هغه لومړنی ټورنمنټ دی چې د افغانستان اکثریت ملي لوبغاړو پکې لوبه کړې ده. د 2023 زیږدیز کال د ګریډ 1 سیالیو پایلوبې ته د ننګرهار بی او کابل ولایتي لوبډلو لار پیدا کړې ده. په نیمه پایلوبه کې ننګرهار بی لوبډلې د ACB 11 او کابل لوبډلې بیا لغمان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د روان مارچ میاشتې په 3 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې پرانستل شوې وي او پایلوبه به هم په همدې لوبغالي کې ترسره شي. د گریډ 1 په سیالیو کې 12 ولایتي لوبډلو برخه درلوده او هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې خزلې دلی دي راتلونکو درې ورځنیو او نورو سترو کورنیو سیالیو کې به چانس ورکړل شي. نړیوال کرکټ کې بیا هندستان هم د ټیسټ اتلولۍ په لوبه ته لار پیدا کړې ده. هندستان له استرالیا هیواد څخه د څلورو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته وکړه شول چې د ټیسټ اتلولۍ یا چمپینشپ په لوبه ته لار پیدا کړي. هندي لوبډلې د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې دویم مقام خپل کړ او په دې سره به سږ کال له استرالیا سره په لوبه ترسره کوي. د دې رپورټ تفصیل به له امید ظهیر مل څخه واورو.
د هندستان په احمد آباد ښار کې د استرالیا او هند ترمنځ څلورمه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او له دې لوبلړۍ د ترلاسه شویو نمرو پر اساس هند پایلوبې ته ووت. د لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ لوبه د کرکټ په تر ټولو ستر نریندر مودي لوبغالي کې د مارچ په 9 نیټه پیل او دوشنبې بې پایلې پای ته ورسېده. د دې سیالۍ لومړنۍ پاڼې استرالیا وکړه چې 470 منډې وکړي. د دوی په توپ وهونکو کې عثمان خواجه 170 او کیمرن گرین بیا 144 منډې وکړي. هندۍ لوبډلې ته اشوین شپګ او محمد شامی دوه لوبغاړي وسوځول. د هند لوبډلې خپله لومړنۍ پاڼې تر 501 منډو پورې وغځول او بیا وسوځېدل. پخوانی لوبډل مشر ویراټ کوهلی تر ټولو زیات 168 او شبمن گل بیا 123 منډې جوړې کړې. د استرالیا په توپ چونکو کې ټیډ مورپی او نتن لاین د هند درې لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې استرالیا ته د دویمې توپ وهنې نوبت هم ورغی خو د 15 ورځې تر پایې دوه لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې وکړې او د لوبې ټاکلی وخت بشپړ شو. د دې لوبلړۍ لومړۍ دوه لوبې هند او درېیمه بیا استرالیا ګټلې وه. په دې سره هندۍ لوبډله ګټونکې شوه. په دې سیالۍ کې ویراټ کوهلی د غوره لوبغاړي او اشوین او جدیجا بیا په شریکه د لوبلړۍ د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې. استرالیا چې درېیمه ټیسټ سیالي وګټله د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. خو بل لور ته د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې د کوربا لوبډلې بریا هند ته هم د پایلوبې لوبولو چانس برابر کړ. اوس مهال د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې استرالیا لومړی او هند دویم مقام لري. دواړه لوبډلې بعد روان کال د جون میاشتې په 8 نیټه د انګلستان په اول لوبغالي کې پایلوبه ولوبوي. د ویلو دا چې هند دویم ځل لپاره د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته لار پیدا کوي او د لومړي پړاو اتلولۍ بیا نیوزیلند ګټلې وه.
اخوا بیا بنگلاديش په لومړي ځل له انګلستاني لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 ګټلې. دواړه هیوادونو په لومړي ځل د شلوریزو سیالیو دواړه خیزه لوبلړۍ ترسره کړې ده چې بنگال وګټله. دا چې دا لوبلړۍ څنګه ترسره شوې ده بشپړ تفصیل به په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام څخه واورو.
بنگلاديش په خپل کوربتوب د انګلستان د شلوریزو سیالیو اتلې لوبډلې ته په لوبلړۍ کې 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. بنگلاديش ته لوبلړۍ درې ملوبد روانې مارچ میاشتې په 14 نیټه د 14 منډو په توپیر وګټل او په دې سره یې دا لوبلړۍ هم وګټله. دواړو لوبډلو د مارچ په 9 نیټه د 16 اورونو لوبلړۍ پایل کړه. لومړۍ لوبه کې انګلستان د 155 منډو هدف ټاکلی وو. بنگالي لوبډلې دا هدف د شپږ وکټو په سوځېدو سره په 13 اور کې ترلاسه کړ. په دې لوبه کې نجم حسین شانتو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز دویمه شلوریزه سیالۍ د مارچ په 12 نیټه ترسره کړه. بیا هم انګلستان لومړۍ توپ وهنه وکړه. په دې لوبه کې انګلیش توپ وهونکي د بنگال په وړاندې بې وسه وو او د 113 منډو هدف یې وټاکه. بنگلاديش د دې هدف تر پوره کولو هم خپل شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د 19 اور په 5 توپې ځان موخې ته ورسو. په دې لوبه کې مهدي حسن میراز د انګلستان څلور لوبغاړي سوځولي وو او شل منډې کړې وې چې غوره لوبغاړي ونومول شو. په درېیم لوبه کې بنگلاديش ټارګټ وټاکه. دوی په شل اورونو کې 155 منډې وکړې. انګلستان که څه هم د دې هدف پوره کولو لپاره پیل وکړ خو په شل اورونو کې 122 منډې جوړې کړې او د 14 منډو په فاصله ماتې وخوړه. د دې لوبې اتل بنگالي لټن داسو هغه دیاوی چټکی منډه کړې وی. نجم حسین شانتو بیا په درې واړو لوبو کې د ګټون کې دند ادا کړې وا او ټول ټالی 144 منډه کړې وی چې د لوبلړۍ غوره لوبغاړی وپیژندل شو. د لومړي ځل چې دغه دواړه ملکونه د شلوریزو سیالیو دوه اړخیزه لوبلړۍ ترسره کوي او بیا یې بنگلاديش ګټي. دا په داسې حال کې ده چې انګلستان د شلوریزو نړیوال جام وروستۍ اتلولي هم په استرالیا کې ګټلې ده. دا ویلو ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ بیا د یو ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ یو دوه انګلستان ګټلې وه.
د افغانستان د خزینه فوټبال ځینې ملي لوبغاړي وایي چې د دوی لنډومه واکس نه په ګټه اخیستنې نور کسان له افغانستانه وستل شوي دي. دغه خزینه لوبغاړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې کار کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوړپوړو چارواکو لاس درلود. سره له دې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې فدراسیون یو پخواني چارواکي بیا ازادي راډیو ته د یادې مسلې پخلی کړی دی. جزئیات به له خاطر پردیس واورو.
د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پورې دی چې د خزینو فوټبالرانو په نوم نور کسان له دغه هیواده بهر ته انتقال کړي دي. فوټبالرانو د ملي ټیم ځینو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لا هم د ملي ټیم ډیری خزینه لوبغاړي په افغانستان کې پاتې. د افغانستان د خزینو فوټبالرانو د ملي ټیم غړي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، وایي په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره دوی له 15 میاشتو زیات د پرواز په تمه و، خو د دوی پر ځای نور کسان انتقال شول. نوموړي د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پورې کوي چې د یاد فدراسیون ځینو چارواکو څو میاشتې دا او یو شمېر نور لوبغاړي د ویزو او پاسپورټونو په نوم پته مکړي.
موږ 15 میاشتې د کابل په یو هوټل کې تیرې کړې. موږ ویل کېدل چې تاسو یو ساعت وروسته پرواز لرئ، یو میاشت وروسته پرواز لرئ، لس ورځې وروسته پرواز لرئ، خو موږ پاتې شو. بیا داسې ورځ را ورسېده چې په فیسبوک باندې زموږ د عکسونو نه په استفادې سره پوسټ وشو چې د افغانستان نه 130 کسه ووتل.
سره له دې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په یاد فدراسیون کې وی سرچینې تایید کړي و چې یو شمېر داسې کسان برېټانیا ته د خزینو فوټبال د لوبغاړو په نوم لیږدول شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه وکړی. دې سرچینې دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې په برېټانیا کې په یوې څېړنه کې څرګنده شوه چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان څخه د ښځو د فوټبال د لوبغاړو په نوم برېټانیا ته یو شمېر بیول شوي او ښځو په خپل عمر کې فوټبال نه وکړی. د 2020 کال په نومبر کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم 15 لوبغاړي د خپلو کورنیو له 130 غړو سره له پاکستان څخه برېټانیا ته په یوه الوتکه کې انتقال شول. میل ورځپاڼې پرون پنجشنبه په یو راپور کې وویل چې د غونجونو ښځو ته چې عمرونه یې د 1919 کلونو تر منځ وه، د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت له دې کبله ویزې ورکړي چې د فوټبال کولو په خاطر د طالبانو له لورې له خطر سره مخامخ دي. د ورځپاڼې په حواله هغه څېړنه چې په دې برخه کې شوې پکې ویل شوي چې د دغو 15 کسانو په دریو کې یوه برخه یې اصلا په خپل ټول عمر کې فوټبال نه دی کړی.
او اوس له کرکټ ورا خوا د ساحلي فوټبال په تړاو یو خبر لرو. د افغانستان ساحلي فوټبال خپل لومړی لوبه بحرین ته وبایلله. په تایلند هیواد کې د آسیا ملتونو نړیوال اجام مقدماتي سیالیو په لومړی لوبه کې بحرین 2-2 پر وړاندې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د مارچ په 14 نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه، د بحرین په بری سره پای ته ورسېده. د دې لوبې په ترڅ کې بحرین په پرله پسې بریدونو سره 4 ګولونه ترسره کړل او د افغانستان لوبغاړي یوازې د 2 ګولونو په وهلو بریالي شول. د افغانستان لپاره تمیم حیدری دواړه ګولونه ووهل. افغان لوبډله به له بحرین او سعودي عربستان سره هم سیالي کوي. اخو به د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر د افغانستان له فوټبال ملاتړ اعلان کړی دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون په 3 کانګرس کې یو بیا جاني انفانتینو د دې فدراسیون د راتلونکو 4 کلونو مشر وټاکل شو. د نوموړي دنده د یاد فدراسیون د اساسنامې پر اساس وغځول شو او په دې پروسه کې هیڅ سیال نه درلود. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه ناسته د روانډا هیواد په پلازمینې ګیګالي کې ترسره شوه او پریکړه وشوه چې ښاغلی انفانتینو به تر 2020 زیږدیز کاله پورې د دې فدراسیون مشر وي. دغه راست په دې کانګرس کې د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر هم برخه درلوده او د فوټبال نړیوال فدراسیون له مشر سره هم لیدلی دي. فوټبال فدراسیون زیاتوي چې په دې لیدنه کې جاني انفانتینو د افغانستان د فوټبال بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ویلي ده چې د فوټبال وروستي بریالي نړیوال جام له امله چې په قطر کې ترسره شوه، د یاد فدراسیون د مشر ملاتړ یې زیات کړی دی.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه ورسته برخه او ځانګړې مرکه. دا ځل مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره د پاکستان پر وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې پر پلان جوړښت او چمتووالي خبرې کړې دي. ښاغلی احمدزي چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر پالیسیو او کړنو نیوکې لري داسې وایي.
په لوبډله باندې مونږ ولا دماغ خپل ذهن ډیر نه خلاصېږي چې دا څنګه جوړښت د لوبډلې روان ده. دا کوم یو دم کوم څه مونږ د تغییر او تبدیل هغه مسلکی توپ ګورو چې دته موږ په انګریزي کې ترانزیشن پیز وایو، دا دومره په مسلکی ډول نه روان. واجه دا دا کو ګورو د موږ په ایشیا کپ کې سره کم ټیم وو، بیا ورلد کپ کې بل ټیم وو، بیا لغنه دا ټیم سره راته د تغیرات پکې راتله، اخر بیا دی یو ای خلاف سه دا بل ټیم وو، وس به د پاکستان خلاف بل ټیم جوړیږي او موږ به له کوم ټیم سره بیا ورلد کپ ته ځو. نو دا ایشیا کپ ته به ځو له کوم ټیم سره، بیا او بیا به ورلد کپ ته له کوم ټیم سره ځو. نو د ټیم د جوړښت د سی هغه ماته نخ کاری سی ټیم به موږ جوړ کو او کومه طریقه سه موږ روان یو.
زه سب تاسو لاند تر دې ځای باید څه شوی وای او لوبډلې ته څه ضرور وو؟
د دې لپاره ضروری ده شاید چې موږ ډیر لوبغاړي تر یو وخت پورې لزان سره وساتو، ځکه چې ډیر لوبغاړي موږ په لیګو کې مصروف وي. هغه اتحاد او اتفاق د ټیم یووالی یا د ټیم کمبینیشن، هغه د لوبغاړو چې کومه موږ همیشه وایو چې د دوی هغه لوبغاړي د ټول ټیم یو بل ته هغه قوي نکتې او ضعیفه نکتې، کوم لوبغاړی پوم کې ده، کوم لوبغاړی زیات فټ ده، کوم لوبغاړی نه ده پوم کې، کوم لوبغاړی زیات فټ نه ده، کوم د فټنس مسایل دي، تخنیکی مسایل دي، څوک باید څه رقم ناکینګ وکړي، څوک باید څه رقم فزیکی تمرینات وکړي، څوک باید څه شی وکړي. دغه لپاره د ټیم یو ځای کول ډیر زیات ضروری دي. تر ډیره وخت پورې یو څه کسان یو ځای باید تمریناتي کیمپ په نظر کې ونیسي او د دې زبردست کوچز سټاپ لاندې باید دا کار وسي او لوبغاړي ډیر پرې نه خودل سي، ډیر جدا ووسیږي، یو بل نه لري ووسیږي او بیا راغون سي او بیا ایونت ته سره ځي. دا کار به د منګه ټیم سره د ورځ په ورځ باندې ضعیفه کوي. بلکې وګورو منګه د ګوربس د پاره کوم ریپلیسمنت باندې کار کوو په ټیم کې، آیا دا مناسب ده؟ یا په اوپنرانو کې وګورو کوم اوپنران باندې موږ کار کوو، لګیا یو څوک په نظر کې دی، دا ضروري برخه ده. فاست بالینګ کې د موږ وګورو په څوک په نیو بال خ بالینګ کې خو بزاره بال بالینګ نس کولای، یغه سره سره کم کار کیږي، سره کم تیاری کیږي. اوورال تیاری هم سدا د سی مسلکی تیاری هم نه روان سه، هغه باندې موږ فکر وکړو سه یو کس په 2015 کې څنګه اوټی د آغا په 2023 کال کې مغاسی اوټیږي، یا یو کس په 19 کې کوم قسم اوټیده، هغه نېشنل ټیم کې هم لس کال بعد مغره کم ستوند سره مخ ده. نو دغه تیاری هم سیدا ماته دومره خنخکاری
درته وای چې د لوبډلې له جوړښت سره موافق یي. هر ځل تر لوبو دوه یا درې ورځې وړاندې لوبډله انتخابيږي، دا پروسه یا دا پروسیجر ستاسو لاندې څنګه ده؟
ټیم جوړښت منګه میشه ک پکې وکړو په سفر کې کو، چې دا د منګه د ناکامۍ او غټه برخه هم ده. چې منګه په سفر کې ټیم جوړو، ټیم باید له سفر نه مخکې جوړ سي او د هر سړي رول او کار او هغه وظیفه په ټیم کې دیننه څه شی باید اوسي هغه باید معلومه، او نور مخکې باید ایونت کې او مخکې لاړ سي. نو که وګورو دغه شیان د رو رس منګه ماته نه ښکاري چې دغه ترانزیشن پیز سره کم روان ده، څوک به اخر کې په ورلد کپ کې د ټیم به څوک برخه کیږي او څنګه به کیږي، او دې شیانو باندې ډیر مسلکی کار نه ده روان.
وینو چې څوم نړیوال سفر ده چې د افغانستان د سلیکشن کمیټې له خوا نن ځینې نوي ځوانان هم لوبډلې ته راوستل کیږي، خو تیر ځلم د اماراتو پر وړاندې چې ولیدل د دوی د ویزو ستونزه وه، دوی حتی کیمپ ته هم ونه رسېدل، او دا ځل کوم رسېدل فکر کوي چې دوی به چانس ورکړل شي، او د دوی لپاره څه پروسه په کار ده، څه پروسیجر په کار ده؟
د جونیئر په نوم باندې لوبغاړي چول کیږي، دغه هم برخلیک په ټیم کې نه ده معلوم، او لکم بنیاد نه چې څوک کوم جونیئر ټیمه الکان سي انتخاب سوي دي، شاته بنیادی چی ده؟ استعداد ده صرف، او استعداد چې ده کوالټی ده او کنه، او یا کوم شاته کوم ټورنمنټ کړی ده، یا کوم مسابقه کړی دي، په کوم ترو باندې راغلی دي، که یا د سی وی دي سی چې درې کال مخکې یو څه کړی دي، دوه کال مخکې یو شای کړی ده، په غوښه باندې اوس په ټیم ته راغلی او کارکردګي دوه درې کال مخکې کړی، په غیر ټیم کې اوس ځای جوړیږي. نو ټول دغه مسائل دي سی په دې باندې ډیر سیریس غور پکاري او ډیر فکر ته پکاري، تر څو پورې یو ښه لوبډله یو سفر باندې لاړ سی وس هم دسی لوبډل تللې ده چې دا کوم لوبغاړي به بیا انتخابیږي کوم لوبغاړي به لوبه کوي او دا نور لوبغاړي به بیا څه کوي بیرته به راځي بیا به ایشیا کپ او ورلد کپ ته څوک ځي دا د دې معلومول تر وس د دې معلومول ضروري وو وس نه په بغو خلکو باندې کار کولو وس هغو خلکو ته رول پیژندلو وس هغو خلکو ته ډاډ ورکول په کارو وس هغو خلکو ته چانس ورکول په کارو البته سی په ډیر مسلکي داول باندې او که څوک د دوی چټي په نظر کې او پوښتنه یې نو دا بیا د ټیم سره هم ظلم ده.
درنو اوریدونکو لملتیامو منندویم د دې ونی ورزشی خبرونه مو هم دلته پای ته ورسیده تر بلې ونی مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال